وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بله غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم چې د روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری د ګوند لاریونونه په دې اړه د واکمن مسلم لیگ نوم دریځ په دې موضوع له خبریال او څېړونکي حامد مر سره مرکه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جوړولو په اړه د ولسمشرۍ د امیدوارانو وخت ډډو خبرې اترې. د عراق حالات او ځینې نور رپورټونه د رواني کړي برخه دي او د دې تر څنګ په پای کې ورته اتلان پروګرام لرو. په پایل کې به بولوار کاکړ خبر وړاندې کړي. لمړی دا مهم خبرونه سره ټکه. د پاکستان دوه ګوندونه د حکومت پر ضد نن له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د هغو ټولو پوځي سامانونو د کارولو او وړتیا لري چې امریکا او ناټو ورکړی دی. او د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي وایي له امریکا سره به د ایران اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډیر پیچلې وي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان دوه ګوندونه د حکومت پر ضد نن د پنجاب له لاهور شهر د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری اعلان کړی چې د دې احتجاج په وسیله به د پاکستان مرکزی حکومت چپه کوي. عمران خان د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف پر حکومت تور لګولی چې په تیرو انتخاباتو کې یې درغلی کړی وي. طاهر القادری بیا وایي چې دی په ملک کې د نظام بدلولو لپاره انقلاب راولي. عمران خان او طاهر القادری پر دې سربیره احتجاج کوي چې نواز شریف د دې تورونو د پلټلو لپاره د چهارشنبه په ورځ د سپریم کورټ د درې کسیزي جرګګۍ اعلان وکړ. بل پلو حکومت اسلام آباد ته د لاریون د مخنیوي په خاطر هلته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایی او ځمکنیو پوځي سامانونو د استعمالولو وړتیا لري چې ناټو او امریکا ورکړي دي. تر دې وړاندې یو شمیر بهرنیو پوځي څارونکو په یو رپورټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې اداري فساد د سواد کچې ټیټوالی او د ماهر کارکونکو د شتون په برخه کې ستونزې د دې لامل شوي دي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي سامانونو او الوتکو د ساتنې او بدلون وړتیا ونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دی وایي زه فکر کوم چې هر ډول سامانونه چې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل سوي دي موږ یې د کارولو وړتیا لرو که هغه ډېرې پرمختللي وسایل وي. له هغو کسانو کار اخلو چې لوړې زده کړې کړې وي او یا لږ تر لږه دولسم ټولګی لوستې وي. جنرال اعظمي وویل چې ناټو او امریکا هر کله وسلې او یا نور مځکني هواوي پوځي سامانونه افغان ځواکونو ته ورکړي لاغه سره یې د پوینې افغان ځواکونو ته لازمي زده کړې هم ورکړي دي. د افغانستان د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور عام وګړي وژل شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پر مازیګر هغه مهال شوې ده چې د دې څلور کسانو موټر له بهرامچي څخه د خانشین پر لور روان وو. عمر ځواک زیاته کړې چې افغان وګړي یو ځل بیا د هغه ماین ښکار شوي چې د په وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو یې شوی وو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په یو رپورټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې ولسی وګړو ته د رسیدونکو مرګ ژوبلې څلور او یا فیصد زموار د وسلوالو طالبانو ده. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي ویلي چې له امریکا سره به د ایران اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډېرې پیچلې وي. خامنایي پرون د ایران سفیرانو ته په وینا کې ویل چې ایران به له امریکا او اسرائیل پرته له نورو ټولو هیوادونو سره معاملې ولري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هار په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې ایران په یو جدي ازموینه کې دی. دا وای موږ دغه اټومي مذاکراتو ته د یو داسې فرصت په سترګو ګورو چې د یو هوکړې ته د رسیدو لپاره د ایران سنجیدګي وګورو. د ازموینه به د خبرو له لارې نه وي بلکې د کلکو او څرګندونو ګامونو له لارې به وي. زه د ویلای سم چې موږ له ګډې عملي پلان راهیسې د اټومي پروګرام په تړاو نور اضافي بندیزونه نه دي لګولي. موږ په دې برخه کې ډیر واضح کار کړی دی. خامنهای ویلی له امریکا سره نوري خبري به یوازې واشنگتن ته دا زمینه برابر کړي چې له دوی څخه نوري غوښتنې وکړي او د ده په وینا له امریکا سره د مذاکراتو پر میز کښېناستلو نړۍ ته د ایران یو مشکوک تصویر وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې د عراق د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او له هیدر العبادی څخه یې غوښتي چې د نوي وزیر اعظم په توګه د حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره پیل وکړي. له دې سره د عراق پر ځای ناستي وزیر اعظم نوري المالکي کورنۍ او بهرني فشارونه نور هم زیات شوي دي چې له دندې لرې سي، خو نوري المالکي وایي یوازې د فدرل محکمې په حکم به سره به واک پرېږدي. د عراق ولسمشر فواد معصوم د اګست پر 11 نېټه له لوړ پوړي شیعه سیاستوال هیدر العبادی څخه د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، خو مالکی پرون ویلی چې د نوی وزیر اعظم په توګه د العبادی ټاکنه د اساسي قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ ارزښت نه لري. نوري المالکی له 2016 کال راهیسې د عراق د وزیر اعظم په توګه کار کوي. د امریکا چارواکي وایي د هغو بې ځایه سو کسانو د ژغورنې عملیات شاید ترسره نسی چې د عراق په شمالي شار سنجاریا غره کې یې پناه اخیستې ده، دا ځکه چې له څېړنې وروسته معلومه شوې چې د مخکنیو اټکل سو کسانو په پرتله ډېر لږ کسان هلته دي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې امریکایي چارواکي چې پرون دې غره ته تللي وو تر څو بې ځای سو کسانو حالت وڅېړي وایي چې 2000 کسان هلته پاتې دي چې د ژوند کولو شرایط یې نسبتا ښه دي. د خبرونو پای
خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په روانه غړي کې تا رپورټونه لرو. نن د پاکستان تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری ګوند د حکومت پر ضد له لاهور لانګ مارچ شروع کوي، خو د مسلم لیگ یو مشر د تحریک انصاف باندې څتور لګوي.
پدې صوبه کې عمران خان مکمل طور باندې ناکام دی او د خپل ناکامۍ پټولو لپاره د سیاسي عدم استحکام په لاره باندې روان دی.
پاکستان خبریال او چیرونکو حمید الروای لاروین یا مارچ کوونکي سیاستوالان د پنجاب صوبې دي او جګړه د پنجابي وزیر اعظم پر ضد د تخت لاهور پر سر ده.
یہ سارے پنجابی پولیٹیشین ہیں، پنجابی سیاستدان ہیں اور ان کی ساری لڑائی جو لگ رہی ہے وہ ایک پنجابی وزیراعظم کے ساتھ تخت لاہور کی لڑائی ہے.
او پپا کی واتلان پروگرام واوری چی نند پشتو دو وتلی شاعر ملنگ جان پرجون بانی جور سوی دی.
یو وخت یې ګړه چې د لرلا په خپل مضمونو کې هغه دا وه چې ده د موسیقۍ په بېلابېلو صنفونو کې د خپل مضمونه ولیکل، هغه یې رامنځته کړل.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، په پاکستان کې د حکومت پر ضد د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری د ګوند لاریونونه اعلان شوی دی او دا به نن د 10 بجې شروع کېدل. د تحریک انصاف او د رنګ مولانا طاهر القادری اعلان کړی دا چې د لاریونونه شروع شوی دی. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې د مشال ریډیو همکار رابی اکرم خان ده. رابی اکرم خان، تاسو تر کله کوم آیا تازه حالات څه دي چې مارچ له لاهور را روان شوی دی نه دی څه دي تفصیل؟
مننه کاکر صاحب، لا چې دی کم چې دی لږ بجې یاد کړی وي ای کې لږ وخت چې دغه په پښه وي د نو لادي نه دی روان شوی. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې کم دی غین ویلی و چې ای په نن خپل مارچونه سره د لاهور نه اسلام آباد ته راځي او د تحریک انصاف ته د مارچ په لاهور زمان پارک نه چې کم دی هغه به شروع کیږي. دا شان عوامي تحریک مارچ چې دی هغه به د ماډل ټاون نه راځي. دله تر اوسه پورې د خبر مخته نه درغلي چې دی کافلې را روان شي دی.
خو د دې ترڅنګ تاسو خپل اسلام آباد کې ځکه د دې مارچونو دواړو منزل چې دی هغه اسلام آباد دی او دوی دواړه د وایي تر څو پورې د نواز شریف حکومت نه ویړن کړي د احتجاج په دوه جاري ساتي. خو د سره توڅ چې بیا په جواب کې د پاکستان حکومت څه ګامونه په اسلام آباد کې اخیستي دي؟
د پاکستان حکومت چې د اسلام آباد سکیورټي شي دا هغه سخته کړې ده. ځکه په دې چې د سکیورټي اهلکاران ولاړ دي، د رینجرز، د پولیسو او د اف سی سي یو سره اهلکاران چې دي هغه تعینات دي. کاکر صاحب کوم چې ویل کېده چې دا لارې بندې کړې شوې دي، اوس په هغه کې لږ نرمي راغلې ده، ټرافیک چې د خلک زیرا دي خو سکیورټي او ماغه سخت دا او چیکینګ چې کوم د خلکو کتنه چې کوم دا سختې سره روانه ده.
او دره توڅ چې اسلام آباد ته کوم لارې له پېښور ډېر اسماعیل خان یا نورو ځایونو لاهور او پنجاب له دې ځخه راځي، هغه لارې بندې دي، خلاصې دي، ځینې خلاصې، ځینې بندې؟
دلارے اسلام آباد داخلی کی
او بل پېښور یا د غزه چرایي هغه
پېښور پېښور چې کوم دی هغه چې هم دی سکیورټي تنظیمات په دغه لارو سختي خو ټرافیک چې کوم دی هغه د پر لارې لګي ډېر خلاصي کړی شي دی د معمول خو ورکنه شوی دی خو لګي ټرافیک چې دی هغه روان دی.
او بل دا چې د سي رپورټونه دي چې د تحریک انصاف او دا شان تر قادری ګوندونه چې دی هغه د اسلام آباد انتظامی زخه په لیکلي شکل کې څه اجازه نه دی اخستی، او د دې ترڅنګ د پاکستان د داخله چارو وزیر هم پرون پریس کانفرنس کړی او هغه هم خبرې کړې دي، نو هغه څه ویلي دي؟
بالکل کاکر صاحب، چودھری نثار علی خان تیر مخام چې په پنجاب هاوس اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویلی وو چې حکومت ته عینی احتجاج باندې اعتراض نشته او آزادۍ مارچ او انقلاب مارچ په اړه د لاهور های کورټ کې کومه فیصله ده هغه به عمل کیږي. د لاهور های کورټ کومه چې فیصله تیر مخام راغلی او هغه کې ویلی شو وو چې کوم دی دا مارچونه کوي کوم د احتجاج دا غیر عینی طریقه ده او په اسلام آباد کې دی دا څه درنه نشي ورکولی. په دې اړه د چودھری نثار علی خان چې دا هغه ویلي وو چې سیاسي عمل کې هغه مداخلت نه کوي، د لاهور های کورټ په عمل په فیصلې به عمل کیږي. په کار دا چې دی کم کله چې دی اسلام آباد ته راځنه کیږي دی ځلې انتظامیه نه اجازه توالي او ځلې انتظامیه به پورې شي آئین او قانون در لاندې دی ته اجازه ورکړی کېدی شي او کنه.
خاو یو بل اخری پښتنه دا چې د پاکستان سره کوم ځب اختلاف ګوندونه دي زیاتره هغه د دې مارچونو پر ضد دي او وایي چې دوی به د حکومت سره ولاړ وي، د جمهوریت سره به ولاړ وي. اوس آیا چې د ځب اختلاف ګوندونو چا څه نوې تازه څرګندونې کړې دي؟
بالکل کاکر صاحب، خوشش چا چې کوم دی د پاکستان پیپلز پارټي او د اپوزیشن ګوند چې کوم مشر دی هغه ویلي دي عمران خان چې کوم د ټیکنوکریټ حکومت مطالبه کوي هغه غیر آئینی او د مزمت وړ ده. عمران خان چې دی د دې خبرې نه ښکاره شو چې هغه په سیاستوالو باندې چې دی اعتماد نشته، دی وایي چې موږ د آئینی چې کوم احتجاج دی د هغې ملګرتیا کوو خو چې کوم عمران خان دا غیر قانوني خبرې کوي هغې سره دا کوم اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي یا نو سیاستوال چې کوم دي هغې ورسره ملګرتیا پکې نه کوي. دې نه علاوه کاکر صاحب دلته به زه یو خبره هم زیاتوم، هغه دا چې نن سهار د پاکستان صدر چې کوم دی هغه په یو خطاب کې وویل چې دا کوم وخت چې کوم دی دا ډېر زیات نازک دی، په کار ده چې دا کوم سیاستوال دي پکې یو ځای شي او د کوم احتجاج دی دا نه کوي نه راپارونکي تکلیفونه کوي. د پاکستان د ازادۍ ورځ ده، په کار ده چې د ازادۍ ورځ په ورځ باندې لوي نه چې د احتجاجونو باندې او د ترهګرۍ خلاف چې کوم اپریشن مینو په دې موقع د قومي یکجهتۍ ضرورت دی.
صحیح، ډیر مننه رابع اکرم خان، بهرحال چې څومره تفصیل راځي تاسو به او مشال ریډیو به خپل اوریدونکو ته رسي، ډیر مننه. ښه وخت او شر وز درته واړو. او بل خو بیا د پاکستان مسلم لیگ نواز خیبر پښتونخوا مشر پیر صابر شاویلی تحریک انصاف لانګ مارچ په صوبه کې د خپل حکومت د ناکامۍ د پټولو لپاره کوي. نوموړي زیاته کړې چې عمران خان دا مارچ په داسې وخت کې کوي چې پاکستاني فوج په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او دا چې جمهوریت په دې هیواد کې اوس ایله پښې ټینګې کړې دي. تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
پېښور ریلوی سټېشن کې د پاکستان د آزادۍ د روز د منځلو دستوري په موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی صوبایي صدر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه ویل چې ملک دا وخت په جمهوریت لاره روان شوی دی. ملک د ترهګرۍ په ضد باندې پوز لګیا دی، په قبایلي سیمو کې عملیات کوي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان خراب صورتحال ورځ تر ورځې سیوا کیږي او صوبه دا وخت د ګډوډۍ ښکار ده. ولی عمران خان ته دا هیڅ نه ښکاري او په صوبه کې د خپل ګوند د ناکامۍ پټولو لپاره دغه مارچونه او احتجاجونه کوي.
په دې صوبه کې عمران خان مکمل طور باندې ناکام دی او د خپل ناکامۍ پټولو لپاره د سیاسي عدم استحکام په لاره باندې روان دی.
تو غواړي چې د انتشار په ذریعه باندې حکومتونه ختم کړي، خپل صوبي حکومت به ختم شي، مرکز به ختم شي، او د انتشار په ذریعه باندې د جمهوریت عمل سبوتاج کوي. د غواړي چې د ملک کې جمهوریت ختم شي او یو غیر جمهوری حکومت چې کوم دی هغه دی وی چې په کوم کې دته هم موقع ملاوي شي، ځکه جمهوریت لاره باندې نشي راتله. دا زمنګ د فوجانو قربانه د جدوجہد چې کوم دی دا دغه خلاف سازش دی.
ولی هم پدې لړکم چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی جاوید نسیم نه پوښتل، نو هغه وینا وا چې دوی په سره وګه په وګه ولاړ دي او د دوی احتجاجونو سره فوج یا په قبایلی سیمو کې د هغوی عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسي، او چې کوم مارچ او احتجاج دوی کوي دا د دوی آئینی حق دی او د ملک نظام ښه کولو لپاره دوی دا مارچ ضروري ګڼي.
فوج پسې مونږ ولاړو، فوج زموږ ورونه دي، زموږ کې دغه حکومت کې ټول ښه پرفارمنس زموږ دی، کرپشن مونږ ملته راوستو، مونږ ټول سیستم ټیک کو، مونږ به دې ورکو مخکېم کو اوس هم کوو غیا دي بوله او مونږ داسې ادنشا چې مونږ زموږ فیلیر دي، فیلیر خو دې هغه ته وایي چې کوم کرپشن کې دي هغه ته فیلیر وایي، مونږ کرپشن نه کوجي.
یادونه ولدا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر پاسور لسم اگست چې د پاکستان د ازادۍ روز ده په اسلام آباد کې تر هغه د ناستې فیصله کړې ده چې د دوی په وینا ترسو د پاکستان موجوده وزیر اعظم میا نواز شریف د سوکېنه لری شوی نوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او د مولانا طاهر القادری او د شان د تحریک انصاف د مشر عمران خان لانګ مارچونو ځینې بیلابیل سوالونه راپورته کړي دي. همدغه سوالونه مو د پاکستان له خبریال او څېړونکي حامد میر سره په یوه ځانګړې مرکه کې څېړلي دي، او په سر کې مو همدغه پوښتنه ځینې کړې ده چې د عمران خان چې کومې غوښتنې دي هغه څومره د منلو وړ دي.
دیکھیں عمران اب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں،
گورا عمران خان صاحب چلانگ مارچ کوي دا د جمهوری حق دے، خو کده د وختونو تجزیه وکړل شي نو ځینې پکې جایزه دي او د ځینو بیا پاین کې ځای نشته. تر کومه ځایه چې د انتخاباتي اصلاحات وغوښتنه ده دا بالکل جایزه غوښتنه ده، خو تر کومه ځایه چې دا غوښتنه ده چې د نوي انتخابي کمیشن د لارې د نوي ټاکنې وشي د دې پاین کې ځای نشته. فرض کوم نواز شریف صاحب له وزیر اعظم استعفا ور هم کړي نو د دې سربیره به هم نوي انتخابات څنګه کیږي، ځکه چې د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر به خپلې اسمبلی ماتې نه کړي او نه به هم خپل استعفا ورکړي. د سند صوبی گورنر او وزیر اعلی به نه اسمبلی ماتې کړي او نه به خپل استعفا ورکړي، نو په داسې حال کې به د قومي اسمبلی انتخابات څنګه کیږي؟ له دې پرته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مشر چوکۍ هم خالی ده، او کچرته پر دې چوکۍ څوک لګوي نو د آئین له مخې د دې لپاره د وزیر اعظم او حزب اختلاف د مشر ترمنځ سلا مشوره ضروري ده. نو کچرته پارلیمنت نه وي، حکومت نه وي، وزیر اعظم نه وي او د حزب اختلاف مشر هم نه وي، نو د انتخابي کمیشن د مشر تقرری به څنګه کیږي؟ نو د عمران خان ځینې غوښتنې غیر آئینی دي. ما ته نه ښکاري چې د لانګ مارچ په نتیجه کې به وزیر اعظم استعفا ورکوي او نوی انتخابات کیږي.
حمید میر صاحب، د طاهر القادری کم او د عمران خان کم لانګ مارچونه دي، دا په ظاهر مختلف دي، خو آیا ستاسو په فکر باندې دوی د یو مقصد د پاره د پردې شاته یو ځای دي؟
طاہر القادری صاحب جو ہے نا، ان کے سٹیٹس کوئی نہیں ہے، وہ
طاہر القادری سے حکومت کے حص ونڈا نشتا او په پارلیمنت کې یو غړی نه لري. د دې بنیادی مقصد یوازې او یوازې په پاکستان کې مارشل لا لګول دي، کورنۍ جګړه غواړي او په زوره پر واک قبضه کول غواړي. د هغه هدفونه بالکل مختلف دي. د عمران خان ونډه شته، په قومي اسمبلی کې چوکۍ دي، په خیبر پختونخوا کې حکومت دی، او هغه په وار وار دا خبره په ډاګه کوي چې د مارشل لا حمایت به نه کوي.
حمید میر صاحب، ځینې خلک دا سوچ فکر کوي چې اصل کې د عمران خان او طاهر القادری شاته د پاکستان غیر جمهوري قوتونه چې سکیورټی اسټابلیشمنت نوم ورکول کېږي هغه دي چې غواړي د داسې دباو لاندې نواز شریف دې ته مجبوره کړي چې هغه ټول د فوج او د دوی پالیسیانې پر مخ یوسي.
گورا دل تو اسلام آباد کی مختلف خبری خوری دی. دا مسلم لیگ نواز مشران او زنی دا کابینی غیلی دا پخکارا وائی چی دا طاہر القادری او عمران خان صاحب دا لانگ مارچونو شاتا دا مغرب قوتو ندی، چی اشارہ دا امریکا پر لور دا. لیکن زنی سیڈون کے او زنی سیاست والان چی پاکی سراج الحق سے بڑان دی دے حقا دا خیال کوی چی دا ہر سو چی روان دی دا دے شاتا دا اسٹیبلشمنٹ لاستے چی غواری پا پاکستان کی مارشل لاو لگوی. خپلا پا پاکستان تحریک انصاف کی زنی خلق شتا چې دا فکر کوي چې د دوی د لانګ مارچ ګټه ځینې غیر جمهوریت قوتونه هم
لانګ مارچ کا فائدہ غیر جمهوریت قوتیں بھی اٹھا سکتی ہیں.
حمید میر صاحب تاسو زیات خبر یاست په پاکستان کې څکلم داسې حالات سیاسي بوران پیدا کیږي نو دا به چې مارشلا به ولګیږي ستاسو په خیال باندې د مارشلا امکان شته؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ
اول خبر دادا چی ماتا دا مارشاء اللہ لگے دو سے خطرہ پر نظر ناراضی پیپلز پارٹی چی پا اپوزیشن کی دا مارشاء اللہ حمایت نکوی خپل عمران خان دا مارشاء اللہ حمایت نکوی سپریم کورٹ مارشاء اللہ دا توثیق قبول تا تیار نہ دے اور تر ټولو مهم خبر دادا چی دا پلڈاٹ نوم ادارے نن یو سر ورا غلی دا چی وای دا پاکستان لویش میر خلق دا مارشاء اللہ مخالف دی وش 5% پاکستانیان دا مارشاء اللہ مخالف دی او 19% دا مارشاء اللہ حمایت کوي
19% پاکستانی مارشاء اللہ کے حامی ہیں
احمد بر صاحب تاسو خپل بیا څه خیال دی چې دا اصل جګړه ده بیا د چاتورمنس
فرض کریں اگر مارشاء اللہ لگتا بھی ہے
فرض کا کہ مارشاء اللہ لگے گی ہم د هغه به حمایت سوک کوي هر خلق او سیاسی گوندونه به حمایت کوي چې سیاسی مرکز دی پنجاب دی چودھری شجاعت حسین به د مارشاء اللہ ملاتړ کوي کېدې شي طاهر القادری وکړي شیخ رشید به کوي دا ټول پنجابی سیاستوالان دي او د دوی ټوله جګړه د سیخکاری له پنجابی وزیر اعظم سره د لاهور په تخت ده د وړوکو صوبو گوندونه لکه پیپلز پارٹی په سند کې حکومت کوي عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا لوی ګوند دی دا رنګا نیشنل پارٹی او پختونخوا ملی عوامي ګوند په بلوچستان کې حکومت کوي دا ټول گوندونه دا وخت له جمهوریت سره ولاړ دي او دوی به د مارشاء اللہ ملاتړ نه کوي دا وخت په پاکستان کې روانه جګړه د پنجابی اسټابلیشمنت په خپل مینس کې جګړه ده دا د لاهور د تخت جګړه ده د پنجابی وزیر اعظم پر ضد پنجابی سیاستوالانو اتحاد کړی دی کچرته مارشاء اللہ لګیږي نو وړوکي صوبې به یې مخالفت کوي مدني ټولنه او موږ د میډیا والا به هم د دې مخالفت کوو او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ماته داسې ښکاري چې د پوځ مشر جنرل راحیل شریف هم د مارشاء اللہ حمایت نه کوي
وہ بھی مارشاء اللہ کی حمایت نہیں کریں گے
دا او د پاکستان یو خبریال او څېړونکی حامد میر چې د مولانا طاهر القادری او د پاکستان د تحریک انصاف عمران خان د مشر له لاهور نن شروع کېدونکي لانګ مارچ په اړه باندې د بیلو بیلو پوښتنو جوابونه راکول او هلته بیا د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده په مقاله کې راغلي چې دا وخت په ملک کې سیاسي ګډوډي ده چې د هیواد وزیر اعظم له مشکلاتو سره مخامخ دی دغه مخې ته یوې خواته د عمران خان راوتې دي نو چې خپلې غوښتنې لري نو بل خوا د پاکستان او تحریک مشر طاهر القادر دی دا د روان صورتحال په سیاسي پلوه په راتلونکي کې څه اثرات لرلای شي تفصیل ملیحه مرزاده راکوي
فارن پالیسی مجله لیکي کسه هم د پاکستان وزیر اعظم او د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف تیر کال په انتخاباتو کې په اکثریت سره رای ترلاسه کړې خو په داخلي کچه له مشکلاتو سره مخامخ دي د هیواد میډیا کو یوې خواته د نواز شریف او د هغه مهم سیاسي مخالف عمران خان ترمنځ اختلافات په زور او شور سره بیانوي نو بلخوا کینیډایي نژاد پاکستانی مولا طاهر القادری په 14 اگست د عمران خان د لانګ مارچ په ورځ د انقلابي لاریون اعلان کړی دی مجله لیکي نواز شریف د 2014 کال په انتخاباتي کمپین کې ډېرې وعدې کړې وې چې اوس هم لا پوره شوې نه دي که څه هم له ضرورت سره سم اقتصادي اصلاحات نه دي شوي خو د نواز شریف په وخت کې د تیر کال راهیسې په پاکستان کې کافي پرمختګ شوی دی چې د بجټ خساره کمه شوې ده د راټول شوي ټکس نه زیاته ګټه ترلاسه شوې ده او ګراني کمه شوې ده خو د مجلې په خبره دغه کوششونه اوس هم د عام پاکستاني ژوند نه دی بدل کړی او تر اوسه یې اثرات نه دي تر سترګو شوي د نواز شریف سیاسي اپوزیشن د ولس پریشانیانو نه ګټه پورته کولو سره پر حکومت فشار اچوي فارن پالیسی په دې کې د عمران خان ذکر کوي چې د ډرون بریدونو له طالبانو سره د مذاکراتو ګرانی او د رشوت په اړه د نواز شریف خلاف راوتې دي هغه په تیرو انتخاباتو کې د درغلو تورونه هم لګولې دي مجله لیکي که څه هم په دې کې څه شک نشته چې په ځینو ځایونو کې درغلي شوې وه چې ورسره د عمران خان ملاتړ متاثره شو خو داسې نه وه چې له دې سره د انتخاباتو ټوله نتیجه ګډوډه شوه فارن پالیسی لیکي عمران خان په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې کړې دي په پاکستان کې ډېر داسې فکر کوي چې د پاکستان په اسټابلیشمنت کې ځینې باسره کړی دا غم ملاتړ کوي مجله لیکي بلخوا د نواز شریف او د پوځ ترمنځ د کشالو له امله د عمران خان حوصله افزایی شوې ده د نواز شریف لخوا د پرویز مشرف خلاف عدالتي کاروایی د جیو ټی وی ملاتړ او د پاکستان په خارجه پالیسی کې د خپل واک ته اظهار کولو سره له پوځ سره اختلافات سیوا شوې دي خو مجله لیکي نواز شریف د خپل پوځي او غیر پوځي مخالفینو ترمنځ د اتحاد خبره له سنجیدګۍ سره په پام کې اخیستې چې سعودي عرب ته په دې وروستیو کې د دورې مقصد هم دا و چې له پوځ سره د تعلقاتو د خرابېدلو مخنیوی وکړل شي. مجله لیک عمران خان ته په دې هر څه کې کم نقصان رسیږي. مجله زیاتوي په راتلونکو ورځو کې به یا خو روانه سیاسي ګډوډي په خپله سمه شي. عمران خان به ونه کړل شي چې د ولس لخوا ملاتړ په پوره توګه په کار راولي، نو ځکه په حکومت به موجوده فشار کم شي. که څه هم په اسلام آباد کې به د یو څو ورځو لپاره مظاهرې وشي، خو دا به یوازې وقتی وي. بلخوا دا هم ممکنه ده چې د احتجاج په نتیجه کې د نواز شریف د واک موده را لنډه شي. په داسې حالاتو کې به عمران خان، قادری او نور له مظاهرو سره د انتشار صورتحال پیدا کړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی.
اوس هم افغانستان ته ځو. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي وحدت په نوم کمیشن په پرونی خبرو کې دواړه لوري د یو بل ته رانږدې شوي دي. دا کمیشن پرون د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي بحثونه پیل کړل او ټاکل شوي تر یوې اونۍ پورې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ټیمونه وایي دا کمیشن د کار د چټکتیا او د روان وضعیت زر تر زره هواري لپاره خپل کارونه په څو برخو ویشلي دي او هر ګروپ په یو ځانګړي موضوع کار کوي او په نهایت کې به د یو سیاسي موافقتنامې مسوده جوړه کړي. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د ملي وحدت په نوم د نوي جوړ شوی کمیسیون د خبرو لمړی ورځ څخه د مثبتو نتایجو نشه ښکاری. دا خبره د افغانستان د ولسمشري کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو استازي کوي او وایي دوی به تر خپل وسه هڅه وکړي چې په پای کې یو داسې نتیجه راوباسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. د ملي وحدت کمیسیون چې د اسد میاشتې د ولسم نیټې د اعلامیې پر اساس د دوړو کاندیدانو لخوا جوړ شو، دنده لري چې په ځانګړي ډول د افغانستان د راتلونکي حکومت پر جوړښت خبرې وکړي او د دوړو لورو ترمنځ د یو سیاسي توافق مسوده ترتیب کړي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې کمیسیون د لمړی ورځې د خبرو پایلې مثبت وبللې. کمیټو په ډیره فعاله توګه کار وکړ. د دوړو ټیمونو ترمنځ ډیرې ګټورې خبرې وسوې. زه تومره ویلی سم چې دوړو لوري تر پخوا له فکري اړخه د یو بل دریځونو ته نږدې شوي دي.
د دوړو ټیمونو ترمنځ یو عمده اختلاف د واک د ویش پر سر دی. که څه هم د اسد د ولسمې په اعلامیې کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د دوړو افغان کاندیدانو ترمنځ لاسلیک سوه، د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو توافق وسو. په دغه اعلامیې کې ویل شوي چې ګټونکی کاندید به د ولسمشر په توګه د دندې له پیل سره سم د اجرایوي رئیس لپاره د یوه پوست فرمان ورکوي. دغه اجرایوي مشر باید د بایلونکي ټیم وي او هغه به د اعلامیې په ټکو د مهمو او کلیدي څوکیو لپاره کسان په ګمارلو کې له ولسمشر سره په مساوي توګه برخه اخلي. دا هغه څه دي چې د اشرف غنی احمدزی پلویان او د پخپل په ټینګار سره وایي چې دا خبره د ولسمشر د واک د ویش په معنا نه ده، خو سیاله ډله یې بیا دې ته په راتلونکي حکومت کې د دواړو لورو د مساوي ونډې په سترګه ګوري. د اجرایوي رئیس صلاحیتونه به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړي فضل رحمان اوریا په خبره د ملي وحدت کمیسیون په بحثونو کې روښانه سي. همدا موضوع د ګډ کمیسیون په پرونی خبرو کې هم یاده سوې ده. ښاغلی اوریا ازادي راډیو ته ویل
خوب ای صلاحیتایش موردی است کی باید همین کمیسیون مشترک دویش بحث
دی. وای دا صلاحیتونه هغه څه دي چې دغه ګډ کمیسیون باید په اړه بحث وکړي. په پرونی خبرو کې هم دې خبرو ته اشاره وسو او ټاکل شوی چې نن دغه ټیمونه د دغه صلاحیتونو په اړه خپل لوري د مکتوب په بڼه کمیسیون ته وړاندې کړي چې بیا ورستي پریکړه اور باندې وسی. دغه راز ټاکل شوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یوه نیټه وټاکي او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکی ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. د کار د چټکتیا په هدف دغه کمیسیون په دریو کاري کمیټو ویشل شوی چې هر یوه به پر ځانګړي اجنډا کار کوي. لومړۍ کمیټه د ملي وحدت د حکومت پر تعریف او د هغه پر اهدافو کار کوي. دوهمه کمیټه د دواړو ټیمونو چې اوس اصلاحات او تحول یادیږي راتلونکي کاري پروګرامونه جوړوي او دریمه کمیټه د ملي یووالي یا ملي وحدت حکومت پر جوړښت بحثونه مخته وړي. د ملي وحدت حکومت د جوړولو طرحه د امریکا لخوا وروسته لاغ مطرح سوه چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات لنجي څه باندې څلور میاشتې اوږدې سوې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ورې په دومره نیمای کې درته د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د دې ترڅنګ د پاکستان مطبوعاتو د بم کتنه کوو. د عراق په اړه ریپورت درته لرو او د شان د پپای کې درته د اتلانو اونیس پروګرام لرو. د نن اتلان دی د پښتو د وتلي شاعر ملنګ جان د ژوند پاړه اوس لسم بجې سوي دی. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډي سړاندې کوي.
د پاکستان دو ګوندونه د حکومت پر ضد نن له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری اعلان کړی چې د دې احتجاج په وسیله به د پاکستان مرکزی حکومت چپه کوي. بل پلو حکومت اسلام آباد ته د لاریون د مخنیوي په خاطر هلته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایی او ځمکنیو پوځي سامانونو د استعمالولو وړتیا لري چې ناټو او امریکا ورکړې دي. تر دې وړاندې یو شمیر بهرنیو پوځي څارونکو په یو ریپورت کې ویلي وو چې په افغانستان کې اداري فساد، د سواد کچې ټیټوالی او د ماهرو کارکونکو د شتون په برخه کې ستونزې د دې لامل سوي دي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي سامانونو او الوتکو د ساتنې او بدلون وړتیا ونه لري. د افغانستان د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې مېم چاودنه کې څلور عام وګړي وژل شوی دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر هغه مهال شوې ده چې د دې څلور کسانو موټر له بارامچي څخه د خانشین پر لور روان وو. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي چې له امریکا سره به د ایران اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډیر پیچلوي. خامنه‌ای پرون د ایران سفیرانو ته په وینا کې ویل چې ایران به له امریکا او اسرائیل پرته له نورو ټول هیوادونو سره معاملې ولري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارپ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې ایران په یو جدي ازموینه کې ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو اعلامیه کې د عراق د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. د امنیت شورا د هیدر الیبادی څخه غوښتي چې د نوي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کار پیل کړي.
بوروال کاکړو چې د خبرونو لنډی سي وړاندې کړی. په اسلام آباد کې سراج ظهیر د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو دوه ورځپاڼي لوستي د غوې ادارې لوستي او د اداریو مهم ټکي په دې ریپورت کې را غونډ کړی دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي نن یو خوا په پاکستان کې د ازادۍ ورځ مانځل شي او بل طرف ته په پنجاب او اسلام آباد کې په لارو کې کنټینر کې خودې شوې دي او حکومت په مختلفو ځایونو کې خندقونه کنلي چې لکه بلې اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د اداري په وینا چې په دنیا کې داسې مسله نشته چې د خبرو اترو په ذریعہ نه هواریږي، خو په پاکستان کې سیاستوالو د مسلو د هواري په ځای زد او ټینګټوب راغسته چې لاملې دا مسله ورس پر ورس خرابېږي. ادھر یو وړاندې لیکي چې په جمهوریت ټولنو کې احتجاج کول، جلسې کول، جلوس وستل یا لانګ مارچ کول د هرې سیاسي ډلې حق وي، خو شرط یې دا دی چې په امن وي او د حکومت فرض وي چې دغه احتجاج کوونکو غوښتنو باندې غور وکړي. ادھر یې اخر کې وایي چې په داسې حالاتو کې عمران خان لا هم د احتیاط نه کار اغستل پکار دي او حکومت لا هم پکار دي چې د لانګ مارچ په ګډونوالو سختي و نکړي او هغه خپل د جمهوریت حق ته پریږدي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې تیرو ورځو کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په پاکستان تور ولګو چې کشمیر کې د نورو په ذریعه جنگ کوي او ورسره دا هم ویل چې د سیاچین په معاملې باندې به څه قسمه سمجھوتہ نه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړاندې د هندوستان پوځي مشر هم د چوکۍ تر لاسه کول وروسته په پاکستان دا قسمه تورونه لګولې وو او د دې وینا و چې پاکستان ته به سخت جواب ورکولې شي، خو حقیقت کې دا هر څه هندوستان د کنټرول په پوله بے جواز گولہ باری تا د جواز د پارک کوي د اداري په وینا چې هندستان د سنتاس لوزنامي بر خلاف نیول شوی کشمیر کې د پاکستان په اوبو یو شمیر ډیمونه جوړ کړی دي او د دې باوجود وزیر اعظم نواز شریف د نریندرا مودي د سوګن پروتوکول دستورو کې ګډون د پاره نوی ډیلی ته تللی وو چې مقصد دې ټوله منطقه کې د امن او سلامتۍ د پاره لار هوارول وو چې هندستان هم غواړي چې د دوه ملکونو ترمنځ ښه تعلقات او سیمه کې امن وي نور لبه دا قسمه الزامونه او رویه پر خودل وی
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي باید د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه د دغه هیواد په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره جمهوریت لار خپل کړي بلخو هم د برتانی ګارډین ورځپاڼه لیکي کچيري د افغانستان د ولسمشرې په انتخاباتو کې د رای او د پلټونو عمل یو ځل بیا د ځنډ ښکار شونه دغه په دغه هیواد ته جمهوریت توان ورسوي د دې دواړو مقالو مهمه برخه له فرخنده اسد اورو
انڈیپینڈنٹ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تیر سباند یو کال راهیسې سیاسي آرامي وا که څه هم په تیرو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوندا ناروا چې دوی به بدلون راولي او زیات تمه د ځوانانو نوا چې په پنجاب صوبه کې به دا ځل ووټ د عمران خان وي خو کله چې انتخابات ترسره شول نو مسلم لیگ نون په دغه صوبه کې زیاتې رایې وګټلې او دا شان نواز شریف یو ځل بیا وزیر اعظم جوړ شو که څه هم په تیرو انتخاباتو کې غلطیانې شوې دي خو زیاتره کورنیو او نړیوالو ادارو دغه انتخابات شفافه ګرځولې دي په قانوني لحاظ وزیر اعظم وایي چې هغه سره دا اختیار شته چې د اسلام آباد د امنیت لپاره څه قسم ګامونه هم اخیستلی شي بلخوا احتجاج کوونکي هم دا وایي دوی د احتجاج آئینی حق لري اوس چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا احتجاجونه کیږي نو داسې هم ویل کیږي چې د دغو دواړو پر شا د پاکستان د پوځ او د اسټابلیشمنت لاس دی چې غواړي یو ځل بیا د نواز شریف حکومت ختم کړي خو بلخوا قادری او عمران خان دواړه دغه تورونه ردوي بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله پر دې رضا شوي دي چې د رایو د پلټنو وروستۍ نتیجې به مني خو دغه به اوس هم وخت اخلي چې دواړه دغه نتیجې ومني او دا شان په دغه هیواد کې یو حکومت زر تر زر جوړ شي په افغانستان کې د نوي حکومت جوړولو په لار کې ځنډ یو شمیر نورې مسلې هم پیدا کوي خلک په تمه دي کله به نوی ولسمشر راځي چې دا شان د دغه هیواد د بیا ودانۍ یو شمیر ودرېدلي کارونه پیل شي او امنیت ښه کولو ته هم پام ورکړل شي دا وخت رایو د پلټنو لپاره په دوو شفټونو کې کار روان دی او تمه ده دغه عمل به پورا روانو دوه اونیو کې سرته ورسیږي او دا شان د روانې میاشتې تر پای به نتیجې هم مخې ته راشي خو ځینې څېړونکي دا اندېښنه هم لري کچېرې دغه عمل یو ځل بیا وځنډیږي نو هیواد به یې له جمهوري تاوانونو سره مخامخ شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
څو ساعت وروسته له هغه چې د عراق سرپرست وزیر اعظم ویلي وو چې یوازې د فدرال محکمې په حکم سره به خپله دنده پرېږدي پر نوموړي دباو راوړل شوی چې دا کار باید وکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون له هغو نړیوالو او کورنیو شغونو سره یو ځای شو چې د عراق د نوي وزیر اعظم په توګه د حیدر علي بادي د ټاکل کېدو ستاینه کوي او لال مالکي واړي چې له دندې لري سي د شورا په یو اعلان کې علي بادي ټاکنه ستایلې او پر هغه ټینګار کړی چې د اساسي قانون سره سم د یو نوي حکومت د زر تر زر جوړېدو لپاره کار وکړي یو ځل بیا فریبا ظاهر ریپورت لري
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه اعلامیه کې د عراق پر ټولو سیاسي کړیو او د هغوی پر پلویانو شخص وایي چې خپل آرامتیا خوندي کړي او د سیاسي بهیر درناوی وکړي دا اعلامیه څو ساعته وروسته لا غ خبره سو چې نوري الملکی په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې یوازې د فدرال محکمې لخوا حکم کولای شي د لدندې لري کړي
واكد مره اخرى باننا سنمضي في الحكومه وانها مستمره
دوي غوړم دا کرکړم چې موږ به له همدې حکومت سره کارته دوام ورکوو دا کار به دوام کوي او وبنه درېږي بدل بنسي مګر دا چې د فدرال محکمه خپل پریکړه ووروي نو هر کس باید قانون او قانوني تګلارې ته ژمن اوسي
په دا سیاق القانوني الدستوري
د عراق ولسمشر فواد معصوم د اگست پر 11 مله حیدر علي بادي څخه غوښتي و چې د قانوني محلويش سره سم په دې شورا کې یو نوی حکومت جوړ کړي کړي، خو نوري الملکی پرون ویلي چې د نوي صدر اعظم په توګه د الیبادی ګمارنه له قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ معنی نه لري. د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني د ملکی د دعوا ګوند مشرتابه ته په ویلي کې ویلي چې د یو نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د سرعت اړتیا وینم. که څه هم دغه لیک څه باندې یوه میاشت وړاندې لیکل شوی و، خو جزئیات یې پرون د سیستاني د دفتر لخوا خپره سوه. ملکی له 2016 کال راهیسې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي، خو د روان کال د اپریل میاشتې له انتخاباتو راهیسې د سرپرست صدر اعظم په توګه پاته سوی دی. نوموړی په دې تورن دی چې د افراطي وسلوالو لخوا د جګړو پر مهال یې په دغه هیواد کې فرقه یي شخړو ته لمن وهلې ده. د په همدې حال کې د سنی کردانو او خپلو شیعه متحدینو لخوا هغه غوښتنې رد کړي چې وایي خپله دنده پرېږدي. د ایران شیعه حکومت چې وړاندې د مالکي ملاتړ کوه پرون د العبادی هرکلی وکړ. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهای هیله ښودلې چې د عراق نوی صدر اعظم به یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغو کسانو ته چې په عراق کې د ستونزو د جوړېدو هدف لري یو ښه درس ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون د عراق د نوي صدر اعظم هرکلی کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي په روان کال کې 200 میلیونه افغانۍ لګښتن په لګښت د نوو پرمختیایي پروژو د منظوري خبره کوي. وایي چې په دې پیسو په لومړي قدم کې به هغه 4 ولسوالۍ کې د خلکو په خوښه پروژې پیل او پلیسي چې د سولې د ولسوالیو په نوم نومول شوي دي. د ریپورت نور تفصیل له خوسته نجیب الله لوخیل راکوي.
که څه هم د خلکو سره دا اندېښنه موجوده ده چې ښایي د سګنی زیږدیز کال په اوږدو کې چې د بهرنیو پوځیانو ډیره برخه د افغانستان اوزي، دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي او دا کار به په دې هیواد کې د بیا رغونې د پروژو په تطبیق او د نویو پرمختیایي پروژو په عملي کولو اغیز پرې باسي. خو د خوست ولایت چارواکي وایي چې د روان 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې به د لسګونه میلیونه افغانیو په ارزښت نوي پروژې پیل شي. خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په خوست کې د بیلابیلو پروژو د تطبیق لپاره 200 میلیون افغانۍ منظوري شوي، چې د جملې څخه به د خوست په هغه 4 ولسوالیو کې چې د سولې په نوم نومول شوي تر 6 میلیون افغانۍ پورې ولګول شي.
د امن د ولسوالیو نوم یې وړی، اول په هغه ولسوالیو کې شاوخوا 55 څخه تر 6 میلیون افغانۍ فوق العاده د خلکو په خوښه باندې پروژو لپاره بودیجه منظور شول چې په تړۍ کې، ګوربزو کې، ځاځي میدان کې، امندوزو کې د دې پروژو یا کار روان دي او یا ممکن 4 ورځې کار شروع شي.
خوست والی مني چې په ځینو ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې لږ کارونه شوي، خو هغه وایي کچېرې د آسیب پذیره او ناامنه ولسوالیو اوسیدونکي په یادو سیمو کې د حکومتي مامورینو او فني کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب مسؤلیت پر غاړه واخلي، نو دوی حاضر دي په هر لری او نږدې سیمه کې د دوی په خوخه پروژې عملي کړي. بلوري ته د تنیو او ګربز ولسوالیو دوه تنه قومي مشران چې په سیمو کې نوي پرمختیایي پروژې منظوري شوي د حکومت د دې اقدام نه خوښي څرګندوي او وایي چې د سر او مال په بیه د پروژو د تطبیق امنیت خوندي کړي او په ودانیزو چارو کې به هم ونډه واخلي.
یعنی دلته به دته وایم چې په دغه ټولو ولایتو کې لکه میږ په دا صخره کې میږ امن ډېر کله جوړ دی، ویل چې میږ خپله ډېر حکومت کوي او هر څه خپله کس
میز همکاري که دغسې په خپله چارۍ میز کې وین وته تاسو کولنګ وته که په داده کور وکی اپو پی دی باسو نوی.
یاد دیوی د خوست چارواکی داسې مهال په یوشمیر ولسوالیو کې د نویو پرمختیایي پروژو د منظورۍ خبره کوي چې لوړاند پیاد ولایت کې د غلام خان بندر د تاسیساتو، د خوست هوایی ډګر او د کرکټ لوبې دپاره د یو نړیوال لوبغالي په جوړولو چې ورباندې خواوشات 450 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي عملا کارونه روان دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
نو نجیب الله لوخیل اوسم له دې سره خبری غړي د دې وخت پایتور رسیدله او خو خبری برخه پایتور رسیده. اتلان پروگرام وړاندې کوو، بشیر غواش وړاندې کوي او نن د پښتو په وتلي شاعر د ملنګ جان ژوند ته کتنه شوی.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ.
زه بشیر گواخیم او دا اونۍ د پښتنو د حقونو لپاره د شیرونو للارې د مبارزه کوونکی یو خوږژبي شاعر ملنګ جان په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه ده. تیرا اونۍ مو واوریدل ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و په 1914 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلي کې زیږیدلی و. د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکر نومېده. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ، خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په 3 کلنۍ کې د هغه د پلار مړه کېدل ښودلي. د ننګرهار پوهنتون استاد او د ملنګ جان د شعرونو راټولونکي لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وایي:
لومړیو کې د هماغه مهال د نورې شاعرۍ سره سم دینی او مذهبي شاعري کوله، یعنی هغه نصیحتي او د پند نه ډکه او د عبرت نه ډکه شاعري کوله او په هغه کې به نظمونه لیکل او د خلکو ذهن ته به رسول. د ده نظمونه د نورو ولسي ناظمانو د نظمونو په څیر د قوم د بیدارۍ لپاره وقف شو، او همدارنګه د موسیقۍ په پردو کې خپل مضمون لیکل. یو وخت ګړه چې د لرله په خپل مضمون کې هغه دا و چې د موسیقۍ په بیلابیلو صنفونو کې د خپل مضمون ولیکل، غیر رامنځته کړل. دا مهال د ولسي نظمونو بازار ګرم و. ملنګ جان هم یو نالوسته شاعر و، یو نالوسته انسان و، نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکري کچې سره برابره شاعري وکړي او نظمونه ولیکي، نو هماغه د ملي نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل.
ملنګ جان د شیرونو پیل ډېرې ځوانۍ کړی و او لومړی شیرونه یې د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوې دي. په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ و، نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت. هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانې ډېرې کړې. تاریخ پو او لیکوال حبیب الله رفیع وایي چې ملنګ جان که څه هم نالوسته و، خو په کابل رادیو کې ورته د موسیقۍ د برخې د مشرولۍ تر څنګ د پښتونستان په اړه د یو پروګرام د چلولو کار هم وروسپارل شو. رفیع زیاتوي چې نالوستي شاعر ملنګ جان خپله ولسي شاعري د پښتونستان مسلې ته ډالۍ کړې وه.
حکومت ولید حسین سردار محمد داود خان دته پام وکړ، دته توجه ور واړوله، حتی معلم یې ورته ورپکه چې دی باسواده شي او خپل شعرونه ولیکي. په دې اساس د ده شاعري ته پانده شاعري وه چا جوړ کړی نه دی، فقط د موضوع ته دی هڅول شوی دی چې په همدې موضوع خپلې شاعري ته دوام ورکړي او د وخت هم ژوره سیاسي شاعري کوي. ولسي شاعران ډېر بصیرانه شاعري کوي، د مسایلو عمق او ژورتیا ته نه ورنیږي. لیکن دا که فکر او استعداد درلود د موضوع ژورتیا ته ورلوېدلی او د پښتونستان په موضوع کې یې ژوره ولسي شاعري کړي.
د همدغه سې سندرو یو بیلګه د ملنګ جان دا شعر دی چې خالد ملک ویلې:
زما ځوان ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما ځوان ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم.
قلم دکړی د غیرت په ابو به متنه لازم زمال شان سرا د غیرت تورامي نیولې دا په بلو لګو د سرپاده مدان ټول ټول د سان سرا دنیا کزم پٹی کزم پر بھرو جب مختو اپنا لبان سر زمان دوانی نوال کبھی تب پر والا سر جب مختو اپنا لبان سر جب مختو اپنا لبان سر
خغل حبیب الله رفیع وای چې د پښتونستان د مسلې پر مهال د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ځان په ګټه د خلکو د ذهنونو د تیارولو لپاره تبلیغات زیات کړي وو او په داسې کې هیڅ د ملنګ جان د شیرونو مقابله او سیالي نه شوی کولای.
پښتونستان په مسلې کې یو تبلیغاتي جګړه وه چې د پېښور رادیو، د کوټې رادیو، د کراچۍ رادیو، د ټولې د افغانستان په مقابل کې په تبلیغاتو بوخت وې. همداسې د کابل رادیو هم د پښتونستان پروګرام درلود. د ده پروګرام دومره قوي و چې د پېښور او د کوټو د کراچۍ رادیوګانو د ده ځواب نه شو ویلی. د ده کومې سندرې چې نشرېدې هغه په ټوله پښتونخوا کې په لاره بره پښتونخوا کې ډېرې اغېزمنې او معاصرې وې، خوله په خوله کېدې او خلکو به ازانګه کول دې خلې نه وو بشته رسیدلې. څنګه چې د خلکو په مذاق برابر وي، د خلکو په ژبه او د خلکو په سطحه وي، نو په دې اساس د ده د سندرو اغېز په ولس کې ډېر ژور او عمیق و. او هغه نور تبلیغات چې د پاکستان حکومت کول هغو په خلکو کې دومره اغېز نه درلود.
وطن مینا میں رود لی دا دمور خوشو اس خدمت تیم حاضر نسرو مال سرا زملنگ جان بہر اسا شمت سال سرا زمزوانی ڈول قوید پختن والا سرا مبارکی بخل پرکو تب بستر ورکو
کله چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په مهال د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا کابل ته لاړ، نو د افغان حکومت چارواکو له ملنګ جان څخه وغوښتل چې د نوموړي د دورې په مهال د راډیو څخه د پښتونستان سندرې پرول کمې کړي چې دغه کار ملنګ جان ته یو بل شاهکار نظم ورکړ. ښاغلی رفیع په اړه وایي
سکندر مرزا په افغانستان کې مېلمه و او د دې دپاره چې مېلمه بې عزتي نه وي شوي حکومت ده ته ویلي وو چې صرف سکندر مرزا په کابل کې دی ته د پښتونستان په باره کې شعرونه مه وایه. نو بختنی صاحب کیسه کوي، وایي راغی ډېر خفه و. ما ورته وویل چې ولې خفه یې؟ راته وویل چې ما ته ویل شوي دي چې څو ورځې زه دا شاعري ونه کړم د پښتونستان او زخ نشم کولای چې غلی پاتې شم. په همدې ورځې دا شعر جوړ کړی و چې اغوست کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. نو ما ورته وویل چې دا خو ته صراحت نه لا ښه دی، دا خو ته صراحت نه هم بده دی، همدغه ووایه. په دې ورځو کې دغه شعر ووایه چې په غږ کې پښتونستان نوم نه و، لیکن دغه خبره یې افشا کړه چې درته ویل شوي و چې پښتونستان به نه یاد
اول کل بیا ایک پختو
خورستاد پښتونستان ترانی یو زل بیا ویل پیل شو. یو ملنګ جان نه یوازې د پښتونستان په اړه بلکې پښتانه د ټولنیزو بدیو څخه د ژغورنې او تعلیم ته د هڅونې په لړ کې هم ګڼ نظمونه وویل.
نفسونه شل غال دې دې غم جړې ګم نفسونه شل غال دې دې غم جړې ګم بیکار دې تعلیم رات پات خپل اولاد شو افغان غریب برباد شو دې دې غم جړې ګم نفسونه شل غال مخالف شو خیالونا مختلف شو نومونا مخالف شو و خیالونا مختلف شو دیکور بغزو غصد مملر نده مناسب نفسونا شل غالب دید دی غم جریگم هر صبح گتد زمکی وطن بسو وطن کری دی قومی ند زرونو نبهشو خبویگم لده غم جریگم لده غم جریگم نفسونا شل غالب شکرانہ باندھے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نہ ننگشت نہ غیرت آؤ نہ کھاؤ رتا خدمت بن گور دنیا کا ہر ملت سر پمورا چھو پختون غریب پر پاچو لدے غم جڑے گم.
د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وایي چې د ملنګ جان په خټه کې د وطن لپاره یو درد او احساس موجود و او همدغه درد نوموړي خلکو ته د خپل شعرونو له لارې لیږده و.
ملنګ جان سره یو درد و او هغه درد چې و په هغې کې د وطن درد او د پښتونستان او د پښتنو په درد باندې ډېر درد من شوی دی. د پښتون په اړه چې کوم نظر څرګند کړی دی هغه دا دی چې مثلا دا قوم د تعلیم او د علم او د پوهې نه لرې ساتل شوی دی او د تاریخ په اوږدو کې د دې قوم سره چې څه شوي دي نو ملنګ جان ډېره لږه برخه د هغې راخیستې ده او احساس او عاطفه یې ورسره ملګرې کړې ده. او په ټوله کې چې سړی ووایي د ملنګ جان جانان او داغه مینا او داغه ټول احساس د پښتون د ژوند او همدارنګه په پښتونستان راځي.
د ملنګ جان د زړه درد د استاد اولمیر په غو کې ول شوی د شعر کې محسوسېدل شي. ملنګ جان چې په 43 کلنۍ کې په 1950 کال کې د موټر په یو اکسیډنټ کې مړ شو د ننګرهار په بیسودو په خپل پلرنی ټاټوبي کې ښخ دی. له همدې سره د دې اونۍ د اتلان خبرونې وخت پای ته رسیږي. خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو له مشال رېډي واوري.